سلامونه او ستړي مسی وخت د سهار لس بجې سوي د مشالې دوه نهستا تخبرونو په دوه مګړې کې مز عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. په دې کړې کې به د بلوچستان د وزیر اعلی د استعفا په اړه باندې معلومات درکړو او د دې ترڅنګ به په کورمه کې د دوو قومونو ترمنځ د جګړې ډزبندي او د دې ترڅنګ یو شمېر نور رپورټونه هم درواورو. په دوه نیمای کې درته روښانه مستقبل او سازونه خبرونه لرو. خو فایل به د خبرونو وکړو. سرټکی د بلوچستان وزیر اعلی جام کمال له خپلې چوکۍ استعفا ورکړي. د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیزاد ویلي چې اشرف غنی باندې چې امریکا پر اشرف غنی باندې له طالبان سره د واک چکولو په اړه کافي فشار وانچولی. په متحده عرب امارات کې روان د کرکټ شلو ورځې نړیوال کپ کې پاکستان پرون د هند ته ماتې ورکړه. اوسم د خبرونو تفصیل. د بلوچستان وزیر اعلی جام کمال له خپلې چوکۍ استعفا ورکړې ده. د صوبې گورنر دفتر یو چارواکي پروند مشالې ډو ته وویل چې جام کمال هم پروند گورنر زور اغاته خپل استعفا ولېږله چې هغه منظور کړه. تر دې وړاندې د جام کمال پر ضد د هغه د ګوند بلوچستان او پارټي څوارلس غړو د عدم اعتماد تحریک گورنر ته لښلې چې د اکتوبر په شلمه نیټه په رسمي توګه په اسمبلی کې وړاندې سو او حزب اختلاف ګوندونه هم ملاتړ وکړي. ټاکل شوی وه چې نن به پر عدم اعتماد تحریک باندې د اسمبلی په غونډه کې رایه اچونه کېده، خو جام کمال تر دې یو ورځ دمخه استعفا ورکړه. دغه د ګوند مرور غړي تور پوری کوي چې جام کمال په حکومتي چارو کې دوی په اعتماد کې نه اخیستل او د دوی په وزارتونو کې مداخلت کولی. خو پرون جام کمال پر ټوټر پاڼه ولیکل چې د پلان سوي خندونو سربېره هم د صوبې د مجموعي حکومتداري او پرمختیا لپاره خپل وخت او توانایي په یو سمت کې ساتلې وه. نوموړي زیاته کړه چې په احترام سره به چوکۍ پرېږدي. نن په یوولس بجې د اسمبلی غونډه رابلل شوې ده. د بلوچستان پارټي او اتحادیانو وار له مخه د اسمبلی اوسنی سپیکر عبدالقزیز جنجو د کا دیوان د وزیر اعلی د امیدوار په توګه نومولې، خو دا به نن معلومه سي چې څوک دي. د خیبر پښتونخوا په قبایلي ضلع کورمه کې جرګې د پیواړ عریضیو او ګیدو منګلو ترمنځ ډزبندي کړې ده. د کورمې انتظامی مشر افاق مسید پرون مچال ډېرې ټول چې د اکتوبر په څلېرویشتمه نیټه د سیمو د مشرانو جرګې په مرسته د دواړو لورو ترمنځ جګړه ودرېدله.
لا انفورسمنت ایجنسیز دلته په موقع باندې مورچو کې څوک هم نشته دي. ټوټل چې کم دي دواړي کلی خلک هتیار متیار سره هر ځای کې امن دي، هغه خپل علاقو ته واپس تللي دي. صدا سم مسله نشته دي نوره. مشران هم چې کم و هم واپس لاړل خپل علاقو ته.
پرون د کورمې د پولیسو مشر طارق اقبال مشالې ډول چې نشته پر درويشتم اکتوبر سهار هغه وخت پیل شو چې لګیدو سیمې سره نږدې په ځنګل کې د لرګیو پرې کول پر وخت په مبینه توګه د ګیدو اوسیدونکو د پیوار پر خلکو ډزې وکړې. د چارواکو په وینا په جګړه کې له دواړو لورو څخه یوولس کسان وژل شوي او دولس ټپیان دي. په کراچی کې د لادرکه بلوچستان او سندیانو کورنیو په مظاهرو کې د خپلوانو د منډلو غوښتنه کړې ده. د بلوچستان ارګنایزیشن تر انتظام لاندې سوي د احتجاج د کراچی پریس کلب مخې ته وسوچ پکې د زکونکو سازمانونو او لادرکه کسانو کورنۍ ګډون وکړ. په مظاهره کې شامل د بی اس او یو مشر کامران بلوچ مشالې ډول چې احتجاج په ځانګړې توګه د لادرکه بلوچستانو د منډلو لپاره مبارزه کوونکي د بلوچ اکشن کمیټي مشري سبیحه بلوچ ورور شامر بلوچ او د ترزوی مرتضی بلوچ لپاره کوي چې د پیدا دوه میاشتې وړاندې د پاکستان امنیتي ادارو پورته کړي ول. مظاهرچیانو غوښتنه وکړه چې حکومت لادرکه کسان عدالت ته وړاندې کړي. حکومت او امنیتي ادارو د مرتضی بلوچ او شامر بلوچ لادرکی په اړه څه نه دی ویلي، البته تل یې دا تور رد کړي چې خلک په جبري توګه پورته کوي. د عمران خان په مشرۍ حکومت د خلکو د لادرکه کولو د مخنیوي په اړه قانون په پارلمان کې وړاندې کړی. حکومت وایي د جبري لادرکی دا مسله د تل لپاره حلول غواړي. د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیزاد د چوکۍ پرېښودو وروسته په لومړي ځل ویلي، امریکا پر اشرف غنی باندې د طالبان سره د واک شریکولو په اړه کافي فشار وانچولی. نوموړي دا څرګندونې د امریکا سی بي اس ټلویزیون ته په مرکه کې کړې چې د اکتوبر پر څلېرویشتمه نیټه خبره شوه. خلیزاد په ډېر ټینګار سرول چې طالبان به بالاخره له اشرف غنی سره مخامخ خبرو ته حاضرېدل، خو البته د خپلې ادعا په ملاتړ کې څه مشخصه معلومات ورنه کړل. طالب استازو له افغان حکومت سره له لیدو انکار کړی و او هغه د غرب لاسپوڅي باله. خلیزاد له هم په ظاهر ټول تورونه پر اشرف غنی لګولي چې په خبره هغه هیڅ کله هم له طالبان سره واک شریکولو ته سلا نسو. په متحده عرب اماراتو کې روان د کرکټ شل اوریزه نړیوال کپ کې پاکستان پرون هند ته ماتې ورکړه. هند لومړی بیټنګ وکړ او په ټاکل شوي شل اورونو کې 125 رنزونه جوړ کړل. پاکستان ته د ګټلو لپاره 125 رنزونه پکار وو چې په 13 اوور کې اوپنرانو بابر اعظم او محمد رضوان دا هدف پوره کړ او هند ته یې په 10 وکټونو سره ماتې ورکړه. بابر اعظم 18 او محمد رضوان 9 رنزونه جوړ کړل. تیز بالر شاهین شاه افریدی هم د لوبې په ګټلو کې مهم رول ولوبوي. هغه د هند د ټیم کپتان ویرات کوهلی په ګډون په څلورو اورونو کې د 1.5 رنزونو پور کولو سره درې لوبغاړي آوټ کړل. د خیبر زړې 20 کلن شاهین افریدی د لوبې غوره لوبغاړي وګرځول سو. نن به هم د کابل پر وخت مازیګر په 4 بجو د افغانستان او سکاټلند ترمنځ لوبه کیږي. د خبرونو پای. تاسو مشال ریډیو اوري. مشال ریډیو سم راځو خبرونی ورستی رپورټونو برخه ته. په پولیسان کې له تیرې سمودې په تیرې بیا له 2 میاشتې راځي چې جام کمال د وزیر اعلی له څوکۍ څخه د لیر کول لپاره د اسمبلی غړي حالي ځدی کوي. دوی بل اخر جام کمال مجبور کړی چې مستعفی شي. د پولیسان گورنر دفتر وایي چې جام کمال پرون د استعفا ورلېږلې وای چې گورنر سید زور هغه ومنله. دغه پرسد د ګوند پولیسان او پارټي اسمبلی مرور وغړو ادمي اعتماد تیرې کړندې کړي او چې ټاکه سي و نن به اور باندې رائے اچونه کېدله. په دې اړه مو نور تفصیل په کوټه کې د مشالې دوه خبريال ایوب ترینه څخه پوښتلې دي.
د بلوچستان وزیر اعلی جام کمال خان چې دی برایش په د خپل چوکۍ څخه استعفا ورکړه او د خپل استعفا د بلوچستان گورنر سید ظهور آغا ته ولېږدول او د گورنر اوس چې کوم ویان دی پاین خان خروټي هغه دا تصدیق وکړي چې د بلوچستان گورنر سید ظهور آغا هغه د وزیر اعلی بلوچستان چې کوم استفاده هغه منظور کړه او د دې سره چې کوم د بلوچستان حکومت صوبایي کابینه و هغه هم یعنی تحلیل کړي ختم کړه او دغه ډول د بلوچستان چې کوم یو سیاسي بوران او چې د تیرو دوه میاشتو راهیسې په بلوچستان کې روانو هغه د بلوچستان د وزیر اعلی د استعفا وروسته ختم شو. د استعفا ورکولو څخه لمخه د بلوچستان وزیر اعلی جام کمال چې خپل اتحادیان وو د با پارټي خلک وو او عوامي نېشنل پارټي وو ازاره ډیموکراټیک پارټي وو جمهوري وطن پارټي وو د دې غونډې وکړه او په دې باندې د دا اول چې زما سره چې کوم خلک را سره و هغه تر ننه پورې د ما سره ولاړ دي او زه په دې خلکو باندې ویاړ کوم چې زموږ دغه احتیاط د بریالیتوب سره مخامخ شو. خو ځینې قوتونو یا ځینې خلک وو چې هغه نه غوښتل چې بلوچستان د ترقۍ په لور روان شي او دغه ډول زموږ د ترقۍ په کارو کې خنډونه اچول.
دغه راتوس په لنډو ټکو کې چې د جام کمال استعفا ته ولې یعنی د استعفا ولې ورکړه په د باندې څه فشار او څه غوښتنې ویل ده؟
بلوچستان عوامي ګوند یعنی حکومتي ګوند دغه په بلوچستان اسمبلی کې څلور وشت غړي دي نو په هغه کې 12 غړي دا چې وو چې هغه د د په ضد دغه وروسته تاریخي عدم اعتماد راوړي. کله چې تاسو یاد وي د ستمبر په میاشت کې په 14 نیټه یو تاریخي عدم اعتماد د حزب اختلاف لخوا راغلی وو خو وروسته د بلوچستان گورنر چې هغه پر تخنیکي بنیاد باندې هغه رد کړی وو. دغه وروسته بیا د رواني میاشتې پر 14 نیټه باندې د حکومت برخه چې کوم ناراضه غړي وو هغه دغه تاریخي عدم اعتماد راوړي او پر بلوچستان بیا په خاص توګه د بلوچستان پر وزیر اعلی دا تور لګوي چې د دې کوم محکمه و دې تور کړی دی پاره کې لاسوهنه کوي او دغه وزیران به اختیار دي او دغه ډول د دې چې کوم انتخابي الکی دي نو حالت هم په ترقیاتي کارو کې وزرالا لاس وي او دغه ډول د دې سر هیڅ ډول اختیار نشته نو دا هم وجه و چې دوی دغه تاریخي عدم اعتماد راوړي او بیا د اکتوبر په 16 نیټه بیا دغه تاریخي عدم اعتماد شو و اسمبلی ته وړاندې شو. نن ورځ یعنی نن د 12 بجې به د اسمبلی غونډه کېږي په هغه کې به دغه تاریخي عدم اعتماد باندې رای شمیره کېدله لیکن د دې څخه لمخه د بلوچستان اعلی وزیر چې دی هغه استعفا ورکړه خو اوس هم دغه غونډه به کېږي او په دې اړه د بلوچستان اسمبلی کې د حزب اختلاف کوم پارلماني لیډر دی او پخوانی سپیکر هم پاتې شوی دی ملک سکندر ایډوکیټ هغه څنګه له مخه او مشال لیډو ته خبره وکړه چې په دې دا په دې اجلاس کې به د بلوچستان اسمبلی اوسنۍ سپیکر چې دی میر عبدالقدوس بزنجو استعفا ورکوي او دغه ډول یو نوې سپیکر به هم ټاکل کیږي. دغه ورسته به بیا د نوې حکومت د جوړولو لړۍ پیل کیږي. د بلوچستان اسمبلی لخوا به یو خط و گورنر ته لیکل کیږي. نو په دوه درو ورځو کې به یو بله د اسمبلی غونډه کیږي. په هغه کې به بیا د نوې وزیر اعلی انتخاب کیږي. خود دا امکان څرګند کی چې کېدلی چې میر عبدالقدوس بزنجو چې هغه به د بلوچستان نوی وزیر اعلی وي. خو دا به اوس ګورو چې په اسمبلی کې نن څه کیږي، ځکه چې په اسمبلی کې به نن د تحریک عدم اعتماد چې کوم راغلی دی هغه به هم بیرته واخیستل شي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو اوري. د خیبر پښتونخوا په کورم ضلع کې د ځنګل د لرګیو وهلو پر سر پیل شوې جګړه درېدلې ده. د چارواکو په وینا جګړه د اکتوبر پر د 28مه نیټه د وبخښي د جګړه د اکتوبر پر دروشتمه نیټه د پیواړ علیزی او ګیدو ترمنځ پیل شوی و چې پکې د لدواړو لورو څخه یولس کسان وچل شوي او دولس ټپیان شوي دي. ځای انتظامیه وایي چې جرګه به په مرسته بیګا د دواړو غاړو ترمنځ ډزبندي کړې ده او اوس هلته وضعیت سم دی. حکومت د جګړې د رول لپاره ځینې لاري او د ټلیفون شبکې هم تړلې دي خو چې اوس یې د دوی په ونه په جزوي توګه خلاصې کړې دي. په دې اړه نور تفصیل د طارق اورکزی په رپورټ کې.
په کورما ضلع کې د اتوار په مازیګر د پیواړ الیزیو او ګیدو منګلو ترمنځ د دوه ورځنیو نښتو پس ډزبندې شوې ده. د ضلع انتظامی مشر ډاکټر افاق وزیر مشال لوډیو ته وایي پرون یې د سیمې په کچه د مشرانو یوه لویه جرګه جوړه کړې چې هغوی تر مذاکراتو پس دواړو خواو خلک له مورچو راکوزولو ته سلا کړي او زیاتوي هغلته اوس نښته ودرېدلې او داسې هیڅ د فکر خبره نشته.
اوس خدا دی لا انفورسمنٹ ایجنسیز التا په موقع باندې دي مورچو کې څوک هم نشته دي. ټوټل چې کم دي دواړي کلی خلک هتیار متیار سره هر ځای کې امن دي هغه خپل علاقو ته واپس تري دي. صدا سم مسله نشته دي. نور اما شران هم چې کم و هم واپس لاړل خپل علاقو ته. نور څه ایشو نشته دي. بالکل امن کای
دا نه خطا د ګلپور ځله پیل شو کله چې الیزی د ګیدو سیمې سره نږدې لا متنازع شوی ځنګل د لرګي پرې کول لپاره هغل ته ورغلل. په دغه نښته کې د ضلع انتظامی تر مخه له دواړو خواو یولس تنه مړه او دولس نور زخمیان شوي دي. که څه هم نښته ودرېدلې او خلک له مورچو راکوز شوي خو یا ډزبندي په عرصي بنیادو ده چې داسې امن هغلته په پوره ډول نه دی یقیني شوی. د جرګې یو مشر ملک حاجي سلیم خان اورکزی مشال لوډیو ته وایي پیر پورز به یو ځلې بیا کینی او له فارکینو به ضمانت اخلي چې په خپلو کې هغوی بیا وننخلي.
کوشش دا دے دا دوی میاشتے پر زور دے دا جنگ بندی وشی نمو کوشش اب دا دے نور دا دی کیس عدالت کے کیس دائر دے عدالت کی دا دی باندے مقدمہ چلی گی
په ضلع کې پرون نښته ودرولې شوې خو هغلته حالات لا هم د معمول په لور نه دي راغلي. ولې چې لارې نه دي پرانستل شوي او بله دا چې موبایل سرویس هم هغه شان معطل دی. د پړچینار ملک عطاالله مشال لوډیو ته وایي که حکومت زر تر زره هڅه بیا بحال نه کړل د سیمې اولس پور نه ډېر متاثر شي.
نو هغه د زر تر زره کلاو شي لته خلکو ته اړدي شي او نه ډېر سخت تکلیف دی او تلو رتلو کی او دغی ریزات مشکلات پیخی کی سرختاری. نو تاسو تا حکومت تا او دی انتظامی تا او دنو رتا مداغه کهو چاوی تا دیب شی بانده فوری طور بانده عمل وکی سویره دیشی تا خلقو تا انتهایی تهیری تکلیفونه تی.
بلخوار ڈیپٹی کمیشنر ڈاکٹر افاق وزیر وای تل پڑچینار روڑی دا عام ٹرافیک لپاره خلاص کرده خطری منگل پڑچینار او زیر نوری لاری سمدستی نشی پرانستله. ولی چی جنگ تازه شوه او پلارو کې پر یو بل د بریدونو خطر ده. د انتظامی مشر زیاتوی موبایل سرویس په جزوی توګه بحال کړي خو چې کله هر څه تر کنټرول لاندې راشي نو په مکمله توګه د خلاصولو احکامات به هم جاری کړي. طارق اورکزی مشال رادیو پېښور.
یو شمیر مدنی او سیاسي سازمانونو له حکومت غوښتي چې په شمالي وزیرستان کې امنیت ټینګ کړي. دوی دا غوښتنه پرون د اتوار پر ورځ په میرالي کې د ځوانانو تنظیم پخواني مشر نور اسلام داور د څلوېښتمې لمانځلو په مناسبت سره په جلسه کې کړي. د میرالي چوکي اصلو لاره کې جلسه د ځوانانو تنظیم پښتون ژغورنې غورځنګ ملي جمهوري غورځنګ جمعیت الاسلام شمالي وزیرستان او شمالي وزیرستان سیاسي اتحاد په شریکه جوړه کړې وه. د جلسې علماو پر انتظامي غږ وکړ چې د نور اسلام په وژنه کې ککړو کسانو ضد کاروایی وکړي. د شمالي وزیرستان چارواکي وایي مقدمه دایر کړې ده او د داول په وژنه کې ککړ کسانو نیولو هڅه کوي. هلته د پاکستان حکومت او فوج هم په بیا بیا ویلي چې په قبایلي سیمو کې امنیت تجمن دی او د دې لپاره وخت په وخت لټون عملیات کوي چې په کې لسګونه مشکوک وسواړو ته مرګ ژوبل راوړي او یو شمېر گرفتار کړي دي. عمر وزیر له بنو رپورټ راکړي.
شمالی وزیرستان میرعلی کې د اکتوبر په 24مه د ځوانانو تنظیم مشر نور اسلام داوړ د 24مه لمانځلو په مناسبت سره جلسه وشوه. د میرعلی چوک یا څلور لاره کې یاده جلسه د شمالی وزیرستان ځوانانو تنظیم پښتون ژغورنې غورځنګ ملي جمهوري غورځنګ جمعیت علما اسلام شمالی وزیرستان او سیاسي اتحاد په شریکه ترتیب کړې وه. جلسه کې د زرونو په شمیر کې ولس ګډون وکړ. یاد جلسه ته د ملي جمهوري غورځنګ چیرمن او د پاکستان پارلیمان غړی محسن داوړ خپل وینا کې وویل چې نور اسلام داوړ ژوند د مزاحمت نامه وه. تل یې د هدفي وژنو ضد غږ پورته کړی و چې اخیره خپله د دې ښکار شو. یاد جلسه ته د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین خپله وینا کې وویل چې ولس د امن په نوم وزیرستان پرېښود، کالونو بې کوره شول، خو نن هم د نام نه ښکار دی.
پاکستان ویلل چې ضرورت دهشتګردي د میراغه صفا کول تر دوی می بیا یې دا ټکای وکړه چې کوآپریشن وکستای په دا نه غټ کوآپریشن څه شی وی چې خلک خپل کورینه ورته پرېښول، خلک خپل کاروبار پرېاس واپسیرو تاج د دېګي پېټ په خپل وسرو دا ویل چې مو وزیرستان کلیر کړای دی او د دهشتګردي می له هډیکی ورمت کړی دی چې ټیم خاص ته د دهشتګرد ویلل او بالکل نه وی په بارډر یې څو غټ باړ لګولای وو بلګری بیا دا خلک په کیمه لیارو بای
د یادې جلسه پاړه حکومت خو تازه موقف نه دی ورکړي. البته وړاندې د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر او د پولیسو مشرانو ویلي ول چې د نامعلومو ضد مقدمه درج شوه، د کاکړو د گرفتاری هڅې روانې دي. نور اسلام داوړ د میرعلی حسو خیلو مولاګان سیمه اوسېدونکو و. ل 2014 کال راهسې د ځوانانو تنظیم مشري کوله. سیمه کې اکثره وختونو کې د ده په مشري کې د نامنۍ او هدفي وژنو ضد پرلتونه او احتجاجونه شوي. چې د اګست په 20مه نیټه د میرعلی په هڅو خیلو کې نامعلومه وسلوالو په هدفي برید کې ووژلو. عمر وزیر، مشال ریډیو، شمالی وزیرستان.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
او سمزو کراچی ته. په کراچی کې د لادرک بلوچستان او سندیانو کورونی مظاهره کړې او د خپل خپلوانو د منډلو غوښتنه کړې ده. پرون سوي دا مظاهره بلوچ سټوډنټس ارګنایزیشن جوړ کړې و چې پکې د زکونکو نورو سازمانونو هم برخه اخیستې و. په احتجاج کې په ځانګړي توګه د شامیر بلوچ او مرتضی بلوچ د موبایل لادرکې موضوع راپورته شو چې د کورنۍ په ادارې د پاکستان امنیتي ادارو نیولې دي. خو امنیتي ادارو په دې اړه څه نه دي ویلي، البته تل یې په لادرکۍ کې له لاسته لودلو انکار کړی دی. په دې اړه له کراچي څخه د نیاز علي خان رپورټ اورو.
یادا مظاهره په ځانګړي توګه د بې درک شوي شامیر بلوچ او مرتضی بلوچ لپاره بلوچ سټوډنټ ارګنایزیشن او نورو زدهکوونکو اتحادو په ګډه را جوړ کړی وه چې پکې په ګڼ شمېر کې د لادرکه کسانو د کورنو غړو او د پوهنتونونو زدهکوونکو ګډون وکړو. یادی مظاهرې په وخت د بلوچ زدهکوونکو اتحادی بلوچ سټوډنټ ارګنایزیشن یو مشر کامران بلوچ بیا مشال ریډیو ته وویل.
سیکشن کمیټي کې چیئرپرسن ډاکټر سبیا بلوچ، ان کے بھائی اور کزن کی جبری گمشدگی کے خلاف احتجاج کیا جا رہا ہے.
دی وای چنندا احتجاج د بلوچ ایکشن کمیټي مشري سبیحه بلوچ رور او د تزوی شامیل بلوچ او مرتضی بلوچ لپاره دي. د غدواڑا کسان دو میاشتې وړاندې امنیتي ادارو بيدرک کړی دي. موږ پنل پچې لاریونونه او د هیواد په هر برخه کې احتجاج کړي. وزیر اعظم عمران خان موږ ته هم تسلی راکړې وه. قربت سربلې په بلوچستان کې خلک لا درک کیږي. امنیتي ادارو دو میاشتې وړاندې مرتضی بلوچ د خپل مور سره کې امتا غوښتلې وو او یې لا درک کړې.
ان کې ماں کو وہاں سے بھیجا گیا تھا اور ان کو کو جبری گرفتار کیا گیا.
دا یادی مظاہرے پر وقت پختون اسٹوڈنٹ فیڈریشن دا کراچی مشر رحمان بابر پخپل وینا کی ہوئے
لوستن کی دی اترا رسیدلی دی سیاغا خپل جان سے بچاول وے کچر تا چوک سیاست کوي په طلبه تنظیم کې ژوند تیروي مطلب هغه به لادرکه کیږي هغه به ورکیږي هغه به مختلف اتکنډې به پر استعمالیږي. نو نن د لوستونکي د بقا خبره د دې مظاهرې په توسط موږ صرف غوښتنه دا ده چې کوم دوه لوستونکي سي دي که چېرته هغه مجرمان دي که هغو جرم کړی دی د عین پاکستان په مطابق هغه عدالتونو ته پیش کړي. د یوه دوې میاشتې سوي دي د یوه یوه نیمه میاشت سوي د عدالتونو ته نه پیش کېږي. نو موږ اوله غوښتنه دا ده چې هغه دریا کنریا کیږي اول دی عدالتونو ته پیش کی عدالتونو دغه باندې کیس وچلی هغه دی مجرمانو کی مونږ مونږ به ومنو.
د مظاهره چانو په وینا د بيدرک شوی شامیر بلوچ او مرتضی بلوچ د بلوچ اکشن کمیټي فعال غړي سبیحه بلوچ رور او د ترز دوی دی او دواړه د درک شوی شامیر او مرتضی بلوچستان کی د بلوچ زکونکو اتحادی فعال غړي وو او په بلوچستان کی د لادرک خلکو غږ یې نړۍ ته رسولو. د مظاهره چانو په وینا په هیواد کی د عام خلکو سره اوس مهال حفظ زکونکو چې د لادرک خلکو لپاره غږ پورته کوي او نړۍ ته رسوي هغوی د امنیتي ادارو په نخښه دي. خو بلخوا د پاکستان فوج په وړاندې وار په وار د لادرک خلکو په اړه دغه تورونه رد کړي دي او بیا په پاکستان کې د لادرک کسانو د موندلو لپاره په کال 2011 کې یو کمیشن هم جوړ شوی دی. یاد کمیشن د 2021 کال په جنوري کې په خپل یو راپور کې ویلي دي چې تر دې وخته 6,944 لادرک شوو کسانو مقدمې عدالتونو ته وړاندې کړې شوي دي چې پکې 4,800 او دویش هواری کړی شوی دی. او بلخوا وفاقی حکومت هم دی وړاندې د خلکو د بیدرکۍ د مخنیوي لپاره په قومي اسمبلی کې یو بل هم وړاندې کړی دی. نیاز علی مشال ریډیو کراچۍ.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د تورخم للاری پاکستان ته تلونکي مسافرو د زیاتی غنې غونی او بیر نظمی له عمله د تګراتک چاري سختي کړی دي. تیر پنځمبه کله چې ویزه لرونکو افغانانو ته د تورخم للاری د اوشتو اجازه ورکړه سو ترننه هر ورځ زرګون افغانان چې ډیره ناروغان دي له ساعتونو انتظار وروسته یا بیرته کورونو ته ستنېږي یا هم په تورخم کې د بلې ورځې په تمه په تورخم کې شپې کوي. د تورخم افغان مسولین دا ستونزې مني خو وایي چې دا د غنې غونې او بې نظمۍ له کبله دي. دوی د دې مسلې د ژر حلولو ډاډ ورکوي. نور حال په دې رپورت کې.
د تورخم لاري ډیرې تلونکي کسان هغه ناروغان دي چې پر سرطانی او نورو سختو ناروغۍ وخت دي. د کومو چې په خپل هیواد کې درملنه ستونزمنه او له مجبوري ورځې پاکستان ته ځي. عباسین د کونړ اوسیدونکی دی کوم چې له تېرې ورځې راهیسې د خپل ناروغ پلار سره په تورخم کې اخوا د وختو په تمه پروت دی. عباسین وایي پلار یې په امبولانس کې په داسې یوې سختې ناروغۍ اخته پروت دی چې تېره شپه یې د سختې ناروغۍ له کبله لاسونه او پښې کاږه شوي وو. سید اصغر له مرکز کابل له خپل ناروغ سره چې په کین سرخته ده دو ورځې وړاندې تورخم ته راغلی دی. د نیوکه کوي چې د تورخم هغه مسؤولان په جدیت سره د خلکو د کارونو په ترسراوي کې پاتې راغلي دي چې له امله یې خلک له ستونزو سره مخ دي.
ما مریض راوستی د کینسر مریض ته پرون راغلی یم او دغلته مې شپه و په دې هوټل کې لا نوبت نه ده راغلی. راته نه هغې خواته کار کېږي دوی افغانستان ته هغو خو څه مسؤلیت نه ده هغې خواته کار کېږي نه او بس دلته په انتظار دوه مریضان وګوري او څلورم کې وتښتېږي چې بیا څه وخت راځي. دوه ګینټې بعد راځي یوه ګینټه بعد راځي په دې معلومات یې نه پوهېږو. و هغه دل سار نه دغلته ولاړ دی. ما مریض دغلته ولاړ دی کینسر مریض ده او بس ولاړ لا تر اوسه نوبت نه ده ورغلی چې څه.
په تورخم کې پاکستان ته د تلونکو خلکو شکایتونه او اندېښنې په داسې حال کې دي چې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر له راتک سره سم د هغو کسانو پر مخ پرانیستل شوه چې د دغه هیواد آنلاین ویزه لرونکي وو. خو په دغه ورځ تورخم دروازه د شاوخوا درې ساعتونو لپاره خلاصه پاتې شوې وه او وروسته بیا بیرته تړل شوې چې لامل یې د خلکو ډېره ګڼه ګوڼه او بې نظمي یادېده. له هغې ورځې راهیسې تر ننه د ښځو، ماشومانو، ناروغانو، محصلانو، سوداګرو او نورو په ګډون هره ورځ زرګونه کسان چې پاکستان ته د تګ اسناد لري تورخم ته ځي او په ساعتونو ساعتونو د خپل نوبت په تمه وي. په همدې حال کې د تورخم کمیساری مسؤلین وایي د تورخم دروازه له پاکستاني چارواکو سره له خبرو وروسته د تېرې جمعې په ورځ بیرته پرانیستل شوې چې د ورځې دولس ساعته به د مسافرو پر مخ خلاصوي. یادې ادارې د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي د تورخم دروازه وړمه ورځ هم د زیات بیروبار او د خلکو د بې نظمۍ له امله تړل شوې وه چې اوس بیرته د قانوني اسناد لرونکو افغانانو لپاره خلاصه شوې ده. تیره ورځ بیا د همدغې ګڼې ګوڼې او بې نظمیو ته په اشارې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق په خپل ټویټر پیغام کې د تورخم له لارې په تیریدونکو افغان مسافرو غږ کړی و چې د اوښتو پر وخت د لومړیتوب ناروغانو، محصلانو او هغو خلکو ته ورکړي چې بیړني کارونه ولري.
د حکومت د خیبر پښتونخوا د لنډی کوتل تاریخي بازار د شایسته کولو لپاره د یوې منصوبې منظوري ورکړې ده. د منصوبې له مخې به د لنډی کوتل بازار کې لایټونه یا بلپونه لګیږي، فوټپاتونه یا پیاده لارې او د پښتو وتلي شاعرانو امیر حمزه خان شینواري او خاطر اپریدی یادګارونه جوړی شي. د لنډی کوتل اوسیدونکو په دې خوشحالي څرګنده کړې، وایي په کار د حکومت د نورو لوی پرمختیایي منصوبو عملي کولو لپاره کړې ژمنې هم پوره کړې. په دې اړه د فرهاد شینواري رپورټ اورو.
د خیبر زلی 2021 او 2022 کالنی پرمختیایي پروګرام لاندې لنډی کوتل تاریخي بازار خایست او مرمت لپاره 40 کروڑ روپو منظوري ورکړل شوې. دغه منصوبې لاندې به په لومړي ځل په لنډی کوتل کې سټریټ لایټس، فوټپاتونه یا پیاده لارې او سرکونه جوړیږي او د مشهور شاعرانو او ادیبانو یادګارونه به جوړیږي او د هغوی تخلیق کړي شعرونه به په لویو تختو باندې لیکل کیږي او په مهمو ځایونو کې به لګولی شي. د خیبر ضلع 115 حلقې نه منتخب شوی د صوبایي اسمبلۍ غړی شفیق شیر اپریدی مشال ریډیو ته وایي
دلته موږ مختلف څلور سکیمونه راوړي چې تقریبا اپروکسیمیټلی 20 کروڑ روپیې لاګت پرې راځي. انشاءالله په هغه کې چې کم دی د مونگا مین بازار کی چکم دے دا اسپتال روڈ چکم دے داغا اسرا دری چکونه اسرا چوکونا با انشاءاللہ مونگ جوڑو اسرا بائی پاس روڈ چکم دے دریا خان کلی نا وقل تے ترخام روڈ پیرے آغا دے اسرا چکم دے دا مخامخ حمزہ بابا چکم روڈ تے دے کالج چوکا پیرے داغا روڈ دے اسرا مختلف مونیمنٹس تی چا آغا کم یادگارونا چو دا مونگ وائی پا آغا کی چکم دے حمزہ بابا اسرا چکم دے دا خاطر افریدی دا با انشاءاللہ مونگ پا مختلف چوکونو بندے با انشاءاللہ لگو نو دا یو بیوٹیفیکیشن عمل مونگ انشاءاللہ را وڑے دا هغه کې پټینډر سټیج کې د خراسان ډیر ضربه په دمانه به انشاء الله کار روانيږي.
یو ځای وګړی نثار پردی وای دوی دې منسوبې ته ډیر خوشاله دي او سرکونو جوړېدو سره به یو شمیر ستونزې هوار شي.
دا کوم لینک روډ چراغلې او دا تقریبا چې ډیر په خواونه انجیو جوړ کړو بیا د ټوټ پوټ کار شو نو موږ ته هم ګاډو ته ډیر تکلیف او هم پیاده ګرځېدو ته ډیر تکلیف او خاص کر دا روډ چې د هسپتال سره جوړ شو ټچ شو نو دا مریضانو لپاره هم ډیر تکلیف باعث جوړېدو.
یو ضعیف فعال اختر علی شینواری وایي چې حکومت له پکار دی د وړو منصوبو ترڅنګ د لویو منصوبو ترسره کولو وعده هم پوره کړي.
ټیک ده چې په لنډی کوتل خار کې کارونه وشي، په بازار کې کارونه وشي، سټریټ لایټ ولګي، نور ترقیاتی کارونه وشي، خو دې سره سره چې کومې وعده شوې وي د اوبو ډیر زیات لوی تکلیف دی. د شیلمان واټر سکیم په کار دی چې هغه منصوبه وشي، لاندې لنډی خانی اوبه هغه منصوبه وشي، ځکه چې په لنډی کوتل تحصیل کې او بیا خاص کر په بازار کې ډیر زیات اوبو تکلیف دی.
په 2013 کې د 15 آئینی بدلون لاندې فاټاپ خیبر پختونخوا کې اورګډه شوې او حکومت وایي دوی بهلته د لسکلن پرمختیایي پلان لاندې سالانه 100 ارب روپۍ خرچ کوي او دې قبایلي ضلعو ته یې د پولیسو او عدالت نظام غځولی او په مرحله واره توګه به ورته هغه ټولې ادارې ور وغځوي چې کومې د مخکې نه په بندوبستي ضلعو کې د ولس د ښېګڼې لپاره کار کوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو دا.
د مشال ریډیو د دې غړي نیمای تر رسیدلی او لستمه بجې سوي دي. د خبرونو لنډې ستراورو د بلوچستان وزیر اعلی جام کمال لخپلی چوکی استعفا ورکړې ده. د صوبې گورنر دفتر او چارواکي د اکتوبر 23 نیټه مشال ریډیو ټول چې جام کمال پرون گورنر زوراغا ته خپل استعفا ولېږله چې هغه منظور کړه. تر دې وړاندې د جام کمال پر ضد د هغه د ګوند بلوچستان او پارټي 14 غړو د ادمي اعتماد تحریک گورنر ته لېږلې چې د اکتوبر 23 نیټه په رسمي توګه په اسمبلی کې وړاندې شو او اسبرلا اسمیر ته ګوندونه هم ملاتړ کړی. تاکه سیبا چې نن به په ادمي اعتماد تحریک باندې د اسمبلی په غونډه کې رای اچول کېږي. د خیبر پښتونخوا په قبایلي ضلع کورمه کې جرګې د پیوال علیزیو او کیدو منګلو ترمنځ ډسبندي کړې ده. د کورمې انتظامي مشر آفاق مسید پر مشالې بیتول چې د اکتوبر پر 23 نیټه د سیمو د مشرانو جرګې په مرسته د دواړو لورو ترمنځ ډسبندي وشوه. په دې جګړه کې د چارواکو په خبره د دواړو غاړو څخه 11 کسان وژل شوي او 12 ټپیان دي. په کراچۍ کې د لادرکه بلوچستان او سندیانو کورنۍ په مظاهره کې د خپلو منو پلوانو د منډلو غوښتنه کړې ده. د بلوچ سټوډنټس ارګنایزیشن تر نظام لاندې سوی دا احتجاج پرون د کراچۍ پریس کلب مخې ته وسو چې د زده کوونکو سازمانونو او لادرک کسانو کورنۍ ګډون وکړي. په مظاهره کې شامل د بی ایس او یو مشر کامران بلوچ مچالې د ټول چې احتجاج یې په ځانګړې توګه د لادرک بلوچستانو او د منډلو لپاره مظاهره مبارزه کوونکي د بلوچ اکشن کمیټي مشر سیدیا بلوچ روډ شامل بلوچ او تر ورځې مستر بلوچ سفاره کوي چې د ده په ادا دوه میاشتې وړاندې د پاکستان امنیتي ادارو پورته کړي ول او حکومت په دې اړه څه ویلي. د افغانستان لپاره د امریکا په پخواني ځانګړي استازي زلمی خلزاد د چوکۍ پرېښودو وروسته په لومړي ځل ویلي چې امریکا پر اشرف غني باندې د طالبان سره د واک شریکولو په اړه کافي فشار وانچولی. زموږ دا څرګندونې د امریکا سی بي ایس ټلویزیون په مرکه کې کړي چې د اکتوبر په 23 نیټه خبره شوه. په متحده عرب اماراتو کې روان د کرکټ شل ورځې نړیوال کپ کې پاکستان پرون تین تماتې وکړه. هند لومړی بیټنګ وکړ او په ټکر کې شل اورونه کې 125 رنونه جوړ کړل. پاکستان ته د ګټلو لپاره 125 رنونه پکارو چې په 13 اوور کې اوپنرانو بابر اعظم او مد رضوان د هدف پوره کړ او هند ته 3 وکټونه ورکړل. تاسو مشال ریډیو ریا اوسم راځو د خبرونی دوه منیمای ته په دوه منیمای کې درته د روښانه مستقبل پرونه وړاندې کوو.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شاه نیک پیرزونی او سلامونه قبول کړي. د صحت ماهرین وای د روغ صحت لپاره په هاوې او د هغه پرانا کې پال پرېز د درملنې یا علاج نه ډیر بهتر دی. خو د بده مرغه د پښتنو په وروسته پاتې سیمو کې اول خود تعلیم ډیر کمې دی او بیا د ناروغیو د مخنیوي په اړه خلک د نشت برابر معلومات لري چې لوجې زیاتره د عامه ناروغۍ نه پیچلې مسلې جوړ شي او بیا یې په علاج هم ختمول ګران شي. د روغتیا کارپوهان وایي په دې برخه کې د ښځو او ماشومانو مسلې د پام وړ دي چې نه په خپل پوهاوی لري او نه ورته زیاته توجه ورکول کیږي. بلخوا په ټولنه کې زیاتره داسې جنکه شته چې تر اتم او لسم جماعت پورې تعلیم کړی وي او بیا په کور ناستې وي. دوی ته نه خو په دغه تعلیم نوکری ملاویږي او نه د وړاندې تعلیم جاري ساتلو وسایل او موقع لري. پاکستان کې د دې دواړو مسلو د حل لپاره یو پروګرام چلیږي چې پکې د اتم او لسم جماعت جنکو ته د تربیت نه پاس د صحت د خزینه کارکونکو یا ال ایچ ډبلیو نوکری ورکول کیږي. دا پروګرام څنګه شروع شو؟ د خیبر پښتونخوا د ال ایچ ډبلیو مشره عائشه حسن په دې پښتنه وویل
دا شکل د محترمه بینظیر حکومت دیم زل راغی هغه ویلي چې دا کمی خزیا تم او لسم پاس دي دیو په کورونو ناشتي دي او څنګه شي کوله او دا دہی علاقې چې کوم کلی دي خارونم تاسو ته د پیښور د خارونم پته ده د کلونو بتر دي په دې کې چې دا زنانې دي دا ماشومان خاندانی منصوبه بندي دي دا ماشومان خزي چې دیانو باندې ان ترین خزو باندې ډیلیوري کوي هغه کې د شرعي اموار ډیر زیات او هغه په وجه دا پروګرام شروع کړو نو د دې پروګرام دومره سوچ نو چې دا به دومره کامیابیږي خو هغه دوی یو داسې پروګرام جوړ کړو چې دا کور کې ناست چې دا دی فلټر او زور دا د دې خپل علاقې خدماتو کې لکه ال ایچ ډبلیو یعنی لیډی هیلت ورکر سره 1000 آبادی اوس 1500 شوې ده هغه پوره خپل دوه ګلیانې هغه کې چې هغه د ماشومان او د مور او د ماشوم د صحت لپاره کار کوي
د صحت د خزینه کارکونکو د هلو زلو په اړه نوموړي وویل چې دوی کور په کور ګرځي او د میرمنو او د هغوی د بچو د روغتیا په اړه معلومات ورکوي
د مور چې دی د ماشوم متاسفه پته ده د اسهال بیماری اوړي کې راځي د سترګو خوب بیماری راځي تبه راځي سینې خرابې دل دا راځي نو هغه کې هغه میندو له مشوره لیږي ورکوي او هغه ماشومان چې دي هغه بوزي مرکز سیاست اسپیټالونو ته دا غوله مشورې ورکوي بیا د دیو یو لیډی هیلت ورک سپروایزر ال ایچ ایس یعنی لیډی هیلت سپروایزر لکه زما از لیډی هیلت سپروایزر ما زما انډر 28 ایل ایچ ډبلیو کار کوي زه روزانه دو جنکې ویزټ کوم میش کې زه اتوار نه علاوه 30 جنکې ویزټ کوم دا د زما غیدو رجستري عالمه دي زو ثقيل تزم چې نن تاسو کوم حامله خزه کتلې دا کوم ماشوم کوم ریفر کړي دي
دا راز د ال ایچ ډبلیو یو بل مشر نور جهان بيبي واي د پروګرام سره نه یوازې خزینه کارکونکو ته ګټه ورسېدله بلکې ټولنې ته هم په عمومي توګه فائدہ ورسېده
ځکه چې زمون کله دا 1994 نه کله دا پروګرام شروع شو نو هغه وخت کې د زنانه او د سې د کور بهر وتل ډیر ریواج او ډیر دستور نو خاص کر په پښتنو معاشره کې نو چې کله زمونږ دا فرند بیرو وتل او دوی ټرین شوې دي ته ټریننګ ورک باکې دا چې کورونو ته تلو د پاره بل دي ته د څه هغه ټیکنیکس ضرورت وي نو چې زمونږ کمه هیلپ ورکړای دي نو هغه ټایم نه والی تر دې ټایم په کې دي څومره په دې کورونو باندې ګرځي نو خلکو ته هم د دې ډیره زیاته فائده رسیدلې ده او بل دې ته هم ډیره زیاته فائده رسیدلې ده
نو مولې زیاتوي چې د دې پروګرام نه وړاندې زیاتره خلک د بيماريانو د مخنیوي لپاره د حفاظتي ټیکونه خبر نه وو او لدې وجبه اکثر میاندې او ماشومان بيماران وو او اوس د صحت د خزینه کارکونکو په وسیله دوی ډیر په هشوې دي
کور په کور ګرځي دي هغه زنانه چې کم ماشومان ته د حفاظتي ټیکې نه لګولې د دې په بار بار مشورو باندې اغه دومره پوي شو چې د ټیکو په حفاظتي ټیکو په فائدو باندې پوي شو اغه اوس دې په خپل باندې دې ته د دې هیلت هاوس سره دې کوټا ماشومان راولي او وتوي چې موږ ته موږ ماشومان ته د ټیکې او لګوي بلکې موریانی کې بعد د ماشوم بیمارې حمله بوي او اغه به فاسټ ټیکې نه لګولي د دې په مشورو باندې اغه ته فائدہ او رسیدل کې لکه اغه اوس د ټیکې لګي کم کم دې کې هیلت ورکراني دې موږ سره او دې کې کوي دا ری کمیونټي دا کم کورونه کې چې دوی ګرځي او دا ری په نسبت کم دي کې چې هیلت ورکراني نشته دي نو هغه علاقہ هغه کورونه ډیر زیات خوشحالي او ډیر زیات پرمختګ کړی دي
هلته عائشه حسن وای په کوم کور کې چې میرمن ناروغه وي نو ټول نظام یې ګډوډ وي چې لوجې د کورنۍ ټول خلک د مشکلاتو سره مخ وي ځکه د صحت خزینه کارکونکو د خانداني منصوبه بندي په حق له هم په هاوی خوروي او میرمن هم په دوی ډیر اعتماد کوي
کمیونټي ته دا فائدہ او شو چاري کې اویرنس راغې اوس یو وخت زمړه کاغه انکرین دی لنزي اوس موږ په ال ایچ ډبلیو هغه د دومره اند اعتبار کوي کنه تاسو یقین وکړئ بل د خاندانی منصوبه بندي با ماشوم بلا د الله سمېشتو نو بل ماشوم بشوي مور صحت به خراب او د پلار ته خامخا چې د کور والا خزه بیماری خزه خراب وي داغه کور ډیسټرب یا سړی ډیسټرب ټول کور ډیسټرب او تاسو یقین وکئ ټول خزه خاندانی منصوبه بندي کوي درې کال سلور کال غید وقفه کوي چې کم کم دي کې ال ایچ ډبلیو دا کم علاقې هغه علاقې کې ریفیوز ډیر کم دي پولیو یقین کوي چې بل څوک لاړ شي داغه نه نه چې زموږ ال ایچ ډبلیو نه
نوموړي د خپلې تجربې پرانا کې وای چې زیاتره کلیوالو سیمو کې خلک به تعلیم او سادهګان وي چې د ډېری معمولی ناروغي په اړه هم معلومات نه لري او د وهمونو ښکار وي چې په وخت خپل ناروغان ډاکټر ته نه رسوي
هغه به دا ماشومان به نمونیا شولا سینه به خراب شولا بسخ شوی دا تعویز دی دا زیارتونو دی ال ایچ ڈبلیو او تویلی دی اسپیتالونو لی بوتلی دی دغه لی بوتلی دی تاسو په خدای یقین کوئ چې دومره په ایسال کې د سینې بیماریانو کې دومره کمی چې په کم ځای کې ال ایچ ڈبلیو د دومره کمی راغلی دی ولې چې بر وخت د هغه بیماری مخنیوی وشي نو هغه خو بیا نه زیاتېږي او ماشوم دی نزله زکام دی هغه به دومره ډېر شو دی به ول کور کې ول سپیرکۍ خود کوو یو شی خود کوو بل شی هغه بیا د هر څه چې د ماشوم به پیدا شو نو ښځو به ول خپل پی نه ورکول هغه هغه چې پیله پی چې هغه خو قوت مدافعیت دی هغه ټول چې دی هغه خو ټول قوت مدافعیت دی هغه ماشوم چې پیله پی د مور وخوري نو هغې ته بیماریانې نږدې هم نه راځي هغه به دې ښځو به ویل دا پی لري کوي دا وله مه ورکوئ یعنی هغه پی مغې د خورید تعویزونه او زیارتونه او مولیان هم ښځو پریښي دي.
عائشه حسن وایي د صحت د ښځینه کارکوونکو په برکت د ټولنې نه زیاتره وهمونه ختم شوي او خلک د ناروغیو د علاج لپاره اوس د تعویزونو پر ځای د داروګانو انتظام کوي. په دې موضوع نور تفصیل هم اوریدلی شئ د یوې لنډې دمې نه پس.
د دې اونۍ په روښانه مستقبل خپرونه کې د صحت د ښځینه کارکوونکو یا ال ایچ ڈبلیو حال درکو چې پکې به واورئ د صحت له دغې منصبې عامو خلکو ته څومره ګټه رسېدلې او په خپله ال ایچ ڈبلیو ترې څومره ګټه ترلاسه کولی شي. د نور تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ.
پوهان وایي د صحت خزینه کارکونکي د ټولنې خدمت کوي او په عامو خلکو او وروسته پاتې سیمو کې د صحت په اړه پوهاوی او بیداری پیدا کوي. خو دوی ته په خپل د دې پروګرام نه څه ګټه رسیږي او په دې کې برخه اخیستل څه مشکلات لري؟ په دې پوښتنه عائشه حسن وویل
داس چل دی زبد تاول ځان زما د ممن د کورنۍ نه د دسي کورنۍ نه تعلق دی چې هغې دوی چې دا ښځه کور نه اوم وتله قادر شکو دا ښځه ده زه چې پیله ځل رالمه تاسو یقین ته زه به دا رشته چې غر ناری کې ګاډې دی نه به م زما اړه به ووته دونه به زه دونه مضبوط یم که نه چې زما اوس پروانې زه لارې کې روان یم زما په دې ځان باندې دومره باور دی چې ما ته خو دې څو کوچت وګوري یعنی په هغه ښځو کې دی کې لکه زه به د کیفي خبره کوم 13,000 ال ایچ ڈبلیو دی څه کم 14,000 ټولې ماشاءالله د داسې کورنونه دي ښه د پښتنو دومره کانفیډنس ورکې راغلی دی چې هغې د دونه تکړه شو دونه خوشحاله دي چې مونږ خپل کور بوجو چې هغې د ټولو ماشومانې جینکۍ چې دي ټولونو کې اچولي دي سبقونه وایي زمونږ د ډېرو ال ایچ ایسو لوڼه چې دي ایم اے بی اے ګریجویشن یا هغه ښځې وي چې هغې د اتم پاس کړی په کور کې ناستې نن د هغې د کره د علم رڼا خوره ده.
نوموړی زیاتوي چې زیاتره جینکۍ د کم تعلیم او په کور د ناستې له وجې د دنیا د حال نه خبرې نه وي او دا راز ورته هیڅ معلومه نه وي چې د ټولنې په پرمختګ کې د دوی رول څومره مهم دی.
صرف د دې په وجه چې دا ښځې راووتلې او حالات یې وکتل دنیا یې وکتله ویې کتل چې ښځه څومره اهم ده مونږ ته خو خپل دا نه پته چې مونږ هم زموږ سهمیت شته مونږ خو چې بس مونږ ښځې زموږ د سر اهمیت نشته اوس زویم زما دونه اهمیت دی کور له وطن له دي له کې له چې بس مونږ په خپل ځان اوس فخر محسوسو.
دا راز نورجهان وایي چې عام خلک هم اوس په دې پوهېدلي چې د ژوند ګاډی به ښځې او سړي په شریکه بیایي که نه ښځې په کور کینی او هیڅ نه کوي نو د سړو لپاره یې مشکلات سیوا شي. نوموړی د صحت د ښځینه کارکوونکې یا ال ایچ ڈبلیو په هکله وویل
د کور چې روزي نو انسان ته ډېر زیات علم حاصلېږي او بار بار دې ته مونږ دا ټرینینګونه ورکړي دي بیا بیا ورته ورکو دي چې کله رپورټ راځي د دوی سره چې کوم بوکس دي هغه مونږ بار بار دې ته ریویژن کوو هغې باره کې خبرې مبرې ورته کوو دي په علم کې اضافه کېږي او بل دغه د دوی ته تنهاګانې چې میلو شي د دوی د خپل ماشومانو دپاره د خپل کور دپاره خپل ځان دپاره دې ته چې دې نو ډېره زیاته چې دې نو معاشي فایده رسي او اوس چونکه تنهاګانې ډېرې زیاتې کمی دي راځان بیا پوره بهس تلوي هو لکه فی الحال د میشنه بیا هم خدي نو زه وایم چې لکه شته دې فایده وته بالکل دې ته ملو شوې ده.
نور جهان په اخر کې هغه جنکو او میرمنو ته پیغام ورکوي چې اتم او یا لسم جماعت پورې تعلیم کړی وي او اوس په کور اوزګارې ناستې دي.
زه هغې ته همدغه پیغام ورکول غواړم چې هغوی دیم روزي او موږ سره دې زمونږ په دې پروګرام کې شامل شي. او چونکې زمونږ د پروګرام د تعریف کول اډو څه ضرورت پاتې نه شو. لیډي هیلپ ورکر پروګرام خو دومره مشهور شوی دی او دومره فائدې خلکو ته رسولي دي چې هر یوه کسه په خپله لکه راتلل غواړي. موږ سره په ایز ولنټیر په پولیو کې چې کومې جینکۍ کار کوي د هغې عمده که خواهش دی چې موږ لیډي هیلپ ورکر پروګرام ته راشو. او بیا هم د چا شکو شبه وي نو زه هغې ته دغه کول غواړم چې ډېر ښه پروګرام دی او کور په کور ګرځېدل دي او زنانو ته چې هغه زنانو ته څوک چې د کوره بهر نه شي وتلی هغې ته د دروازه دننه د صحت پیغام ورکول د صحت مشوره ورکول او هغې ته ښه خونه کول دا یو چې دی نو عبادت کې راځي او دوی دې راشي او دې پروګرام کې دې شامل شي او د خلکو خدمت یې وکړي.
د صحت خزینه کارکونکو یا ال ایچ ډبلیو وای د دوی پروګرام نه یوازې د ښځو او ماشومانو د صحت په اړه د پوهاوی او بیداری پیدا کولو لپاره کردار ترسره کوي بلکې له دې وجې په ښځو کې عامه پوهاوی هم زیات شوی او دوی اوس د خپلې کورنۍ تر څنګ د ټولنې په پرمختګ کې برخه اخیستل غواړي چې په نتیجه کې به یې د قام پرمختګ ممکن شي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ. 00420221212 01 21 او اوس خپل کوربه منور شاه ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
اوریدونکو تاسو اونیزه خبرونه روشانه مستقبل اوریدی چې منور چاوړاندې کړی یا وسم بل اونیزه خبرونه سازونه چې کوربه شاهین بنیرای دی.
ستړي مشه اوریدونکو شاهین بنیریم او په پښتونخوا او افغانستان کې په موسیقي او تخلیقي اظهار د بندیزونو په اړه په دې ځانګړې خبرونه سازونه زنجیرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې په دې خبرې کوو چې د طالبانو لخوا د کابل د نیولو نه وروسته لیکوالان او شاعران د کومو ننګونو او ګواښونو سره مخ شوي دي او په روان بحران کې خپل تخلیقي مزل څنګه ژوندې ساتلې دي. کله چې طالبانو او ورسره ملګرو وسلوالو ډلو د اګست په نیمایي کې کابل ونیولو نو په دغه هیواد کې میشت لیکوالان هنرمندان او شاعران د ژوندي پاتې کېدو لپاره د نوو خطرو او ګواښونو سره مخ شو. په اسلام آباد کې میشت شاعر او خبریال راشد خټک وایي چې کله نظام ونړیږي نو هر سړی ته د خپل غرض وستو او خپل غچ اخستو موقع په لاس ورشي او په دې ټول عمل کې تر ټولو لوی خطر د قلم او هنر خوندانو ته پیښیږي. نوموړی زیاتوي چې په افغانستان کې د وروستیو بدلونونو وروستو ټولنه د بې یقینۍ او ویرې لور ته روانه شوې ده او د لیک لوست عمل اغیزمن شوی دی.
کله نظام ونړیږي بیا خو هر سړی ته خطره پېښه شي خو په دې کې بیا داسې کېږي چې زیاتره د لیکوالانو دغه دانشورانو دغه ټایپ ته خلک چې دوی برا کې به خدای دې وبښي مجروح صاحب به ویل بهاءالدین مجروح ځان به یادول. زمونږ مثال د ډاینوسار دی چې تنه مو غټه ده او خپې مو وړې دي کمزوري دي د دوی نوم غټ وي خلک ته یره کوي او اثر ویني چې دوی خبره اثر کوي خو نور دوی مادي وسایل نه لري یعنی دوی ټوپکمار نه لري د ځان د ساتلو دپاره څه نه لري حتی چې د خپل کور خرچه چلولو دپاره هم څه نه لري نو دا خاصدي د دوی صاف ټارګټ وي یعنی په اسانه وژل کېږي نو لومبۍ ځکه په دوی باندې ګزار کېږي بل دا چې دغه خلک چې دي د دوی کار تلپاتې غوندې وي دوی په ذهن باندې کار کوي د خلکو ذهنونه جوړوي نو هغه مقابل لوری چې هر څوک وي هغه زیات خطر احساسوي. عام سړی خو یو کار وکړي هغه په یو ورځ کې ختم شي په یو میاشت به وچلېږي د دوی کارونه داسې وي چې دا رست پاتې کیږي نه په پیړو پیړو چې لیکل وکړي وینا وکړي هغه نو ځکه دوی ته چې دی زیات خطر وي.
دا په داسې حال کې دا چې وسلوالو طالبانو د روانې میاشتې په 13مه نیټه په خوست کې یو شاعر هیلمن ژوندی له خپله کوره گرفتار کړو چې بیا یې وروستو مړې وموندل شو. شاعر او څېړنکار ډاکټر صادق جړک وایي چې په تیرو 20 کلونو کې په افغانستان کې د فن، هنر او ادب په میدان کې ډېر پرمختګونه شوي وو، خو اوس داسې ښکاري چې دغه لړۍ په ټپه ودرېدلې ده. لوی شمیر تخلیقکارانو له هیواده کډه کړې ده او کوم چې په افغانستان دننه دي هغه د ویرې او دړکو سره مخ دي.
اصله خبره دا ده چې د افغانستان کې چې کوم بدلون راغی، کوم چینج راغی، دا ولس په خوښه نه و. د یو ګوند د انقلاب شکل نه لري، دا یوه ډله ده، یوه پاره ده چې نړیوالو ساتلې او افغانستان کې دغه لوبه رامنځته کړله. نو په دغه حالاتو کې ویره خورول او دغه خورول دا دوی د ایجنډې حصه ده. او بیا د نظر خاوندان، شاعر، لیکوال، پروفیسر وژل، دا نو هغه طبقه دوی دباوي چې څوک سبا پاتون کوي، جلوس راباسي، جلسه کوي، دا هغه طبقې د وولو دپاره. ځکه خو ډېر خلک وغورځېدل، وطن یې پرېښو او تر اوسه پورې روان دي. پرون د تورخم لاره خلاصه شوه، موږ سره ملګري په رابطه کې دي، څوک کور غواړي، څوک پلیټ غواړي. نو دغه طبقه چې دغه ډېر اساس هم ده او دوی ویریږم د قلم له خاوندانو څخه.
خبریال راشد خټک بیا وایي چې په افغانستان کې چاپخانه پرانستل شوې وي او هر کال بعد ادب په بیلابیلو څانګو کې په سلګونو کتابونه خپرېدل. له پېښور او کوټې، کابل او کندهار ته کتابونه تلل او له هغه ځایه دلته راتلل. خو اوس لیکوالان د یو وخت د ډوډۍ پورې حیران دي، نو هغوی به لیک څنګه کوي او بیا به ولس ته د کومې لارې رسوي؟ نوموړی نور وایي،
خلک چې کله ډوډۍ نه مومینه هغه کتاب څنګه واخلي یا به څنګه چاپ کړي؟ د کتاب لیکل، چاپېدل خلکو ته رسول دا ډېر اوږده پروسس دی که نه؟ کار داسې نه ده چې بس کتاب ولیکلی شو. کتاب لیکل هم وخت اخلي او ډېر پاری واړي لیکوال چې دا به یو بل کار هم کوي، د خېټې سطر دپاره او لیکل به هم کوي. دوه کارونه بیا به داسې چاپ ته بیا به چاپېږي، بیا به هغه چې څوک چاپ کړي هغه به خلکو ته رسوي دوکانو ته. نو دغه هر څه ستي وران شو. اوس یو سړی ډوډۍ نشي پیدا کولی، هغه به کتاب څنګه واخلي؟ تاسو ته یاد شي هغه ډاکټر نجیب حکومت وران شوی وو، نو دغه خلکو به دیګونه پرې پخول. یعنی دغه یو مصرفې وو، د دې بل کار نه وو. هغه یو ملګري خاطره لیکلې ده چې چا کتابونه پراته وو په سرکاري پرېس کې، نو زه ورلم چې خپل کتابونه ترې واخلم. چې دې کې یو سړی راغی ټوپک مارو او سو راکه چې دیکھ پہ تو ما خپل کتابونه ورکړل. ملګرو په کتابونه باندې مېړه ونه شو، خپل مې ورکړل. ما یې دا وسته دوا دا صورتحال دی. په دې کې خو چې دی د کتاب سره تړلي خلک چې دي چې د چا کاروبار د کتاب سره، هغه خو بیخي لکه هغه منفي ته لاړل.
خو څېړنکار صادق جړک هیلمند دی، وایي چې د تخلیق عمل نه ودرېږي او د سوشل میډیا راتګ لیکوالانو او هنرمندانو ته یو نوی موقع برابر کړی ده چې خپل آواز تر ولسه ورسوي. جړک زیاتوي باید پښتانه د دوی کلتور، ژبې او قام ته ورپې خطرونه وپیژني او خپل هنر او ادب خوندي کړي. د نوموړي په وینا په دې کار کې له هیواده بهر پښتانه یو مهم کردار لوبولی شي.
نشي کولی دا خوګوره کتره کتره دریاب سي نه، چې یو په خوست کې را پیدا شي، یو په کونړ کې را پیدا شي، بل چیر را پیدا شي. دې خو بیا یو شی جوړېږي او بیا د رسنیو د سوشل میډیا دور دی پابندي نشي لګولی. پر فیسبوک، پر ټویټر او پر دې به څنګه پابندي لګوي؟ نو دا غږونه خو یو بل ته په منټونو کې رسیږي، بغیر خرچې په منټونو کې دا غږ رسیږي او د دې د سبا یو سیلاب جوړېږي. نو د دغه شي د مخنیوي دپاره ځکه دوی څوک سیستم نشته، خلک نشته دا سیستم په وچلوي نه، نو دوی به غږ پر غږ به پابندي لګوي، پر د فکر پر ازادي به پابندي لګوي. دا په ماضي کې هم کړی دي. دلته یو بله ترخه تجربه شوې ده په 15 شپږ نیوې کې. دا دویمه تجربه ده زموږ یاد چې په طالبانو په مجاهدینو کې موږ دلته په ډېر لوړ قیمت دا کتابونه اخیستل د افغانستان، ځکه له موږ سره دا ویره وه چې دا ورک نه شي، دا څوک ونه سېږي. او داسې کېدل هم پرې کېدل، سېدل کېدل. مار ملګري به زموږ هر ملګري به دا کتابونه تر خپله وسه په پور اخیستل، خو پرېښول یې نه. چې کوم هنر واخلئ که نه، دا به مخته ځي، دا پاتېږي نه، خو په غلا به وي. په داخل د افغانستان کې به په غلا وي. پېښور او کوټه او په دا شب بار ملکو کې خو نه ازادي ده.
اوریدونکو دا آواز زمونږ د نن خبرونه را روانه ونه با په ورته موضوع د نور معلوماتو سر رازو خپل کوربا شاهین بونری له اجازه ورکې د الله پامان
گاپانی سارے سانی پا گاپانی پا گا پا گا رے رے ما گا رے نی سا دشیرونو سودا گرے شرابے غزل پسو دے دشیرونو سودا گرے شرابے غزل پسو دے بے الہام پر فیتری اولی گلابی غزل پسو دے شیرون و سوداگری شرابی غزل پسو دے دیر نہ ڈھونڈتا ندی دیر نہ دیر نہ رے دیر نہ دین کانو دی دیر نہ دیر نہ رے پیاد کر پلاس کی زخموں سوکی راوڑی سم پیاد تر پلاس کی زخموں سوکی راوڑی ستاد برندو برندو سرب اٹھا دی غزل پسو دے ساد برندو برندو سرب اٹھا دی غزل پسو دے شیرون و سوداگر شرابی غزل پسو دے دیر نہ دن کا مجھے دیر نہ دیر نہ رے دیر نہ دن کا مجھے دیر نہ دیر نہ رے دینم پس بین وخو پزیڑی نر کس نکالے مادینم پس بین وخو پزیڑی نر کس نکالے نرگسی غزل پسو دے شنابی غزل پسو دے نرگسی غزل پسو دے شنابی غزل پسو دے شیرون و سوداگر شرابی غزل پسو دے شرابی غزل پسو دے دس پینے پاڑے کتابی غزل پسو دے ساد مخ دس پینے پاڑے کتابی غزل پسو دے شیرون و سوداگر شرابی غزل پسو دے بے الہام پر پیپری اولی گلابی غزل پسو دے دیر نہ ڈھونڈتا ندی دیر نہ دیر نہ رے
ڈھونڈتا تور تمونا
دنیا په وجود کې راغل لګنن نشو آغاز شوه د بحث دور کې د خپل
سوار نوالو لړمانان پورې کړی دي چر سو اپین سو یا بورر سو یا څنګه خبر لاړه
اول د خوند د پاره چې د ور باندې مخته شو ډېر بد حالت سره مخ شي
او تر ټولو خطرناک چلی دا ټیم د ایس نشه ده ایس جسمانی طور سره نه خرابې لیکن دماغي طور بالکل مفلوجه کې
خلی علاج دی د علاج بعد به موږ دوی ته یو هنر زده کوو دوی ته به موږ د ژوند یو سټایل ور زده کوو چې ژوند پر دا طریقه کیږي او ژوند هر مشکل سره جنگ پر دا طریقه کیږي
د مشال رادیو اونیزه خبرونه تور تمونه هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت سهار 9:30 بجې او هر سه شنبه یا نه د مازیګر پر 3:30 بجې ل احمد شاه اعظمي اوریدل شي.